صحت سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
اوس به افغانستان که دشپی نه بجیده. السلام علیکم. هیله ده چه ورځ مو په خیر تیره کړی وي. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه واورئ. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تېرې شپې په سیلونو کې تر دېرشو زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې په مهال وویل د سیلونو له کبله یو دېرش کسان مړه، څلور اویا ټپیان شوي او یو څلوېښت تنه بې درکه دي. ویل شوي چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. اټکل کیږي چې د مړو شمېر به تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویل سر لنن څخه تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډېر او ټیټ پراک وي امنیت یې نشي ساتلی. خو ښاغلی بلخی وایي چې د شیعه عالمانو شورا له طالبانو غواړي چې د محرم د مراسمو د مرکزونو له محدودولو پرته د ټولو امنیت خوندي کړي. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په مراسمو انتحاري بریدونه کړي چې له کبله لسکونو خلکو ته مرجوب لاوښتی ده. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې قرغیزستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د مرکزی آسیا په سیالیو کې قرغیزستان ته 15-4 ماته ورکړه. ټاکل شوی چې افغانستان به د کافا تلولیو په ترڅ کې له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره هم مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یوه اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې ښاغلی مراد د ډیرو کسانو له منځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست ته لار وموندله چې بالاخره دې څوکۍ ته غوره شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر و. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک غبرګون ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 100 ورځې پوره شوې. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوی. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د څه باندې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګدي پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځکه د شویدو په پیښه کې د مړو شمېر نن یک شنبه 20 لوړ شو. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تری تم دي او له سختو ورشتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورشتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ. او د اوکراین چارواکو نن یک شنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي. دا حمله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس د مشر الکساندر لوکاشینکو تر کتنې 2 ساعته مخکې شوې ده. لوکاشینکو د پوتین مهم متحد ګڼل کیږي. تاسو د ازادي رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونو د سرو مال تاوانونه اړولې دي.
شدید سیلابونه راوتلي دي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلیو قسمي ډول نړولې.
د سیلونو له خطره د ځان ساتلو لپاره خلک باید څه وکړي؟
په داس حالاتو کې چې مخکې دنه چې پیښه تر منځ ته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي.
د کانګو ناروغي ل بیري خلکو د خوشي خوړل کم کړي
د بخوام پر دلمه نورو رزمش ګراکان چې مشکم در دوه دله اروز به غوښه وړل هو اس نست هغه ګراکان
په کابل کې شمیر شزو د چامو افغاني برانډ جوړ کړي د جرمنی ژبې په اړه ویل کیږي چې زده کړه سخته ده خو د دې ژبې د یو قاموس مؤلف وایي
په پښتو کې یو متل دی وایي که هر جګته په سر لاره ده نو د جرمنی ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته
تر دې ژبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
له پیشو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای لټیرو درور زره حصے د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې د راوتلو سیلونو لعمل یو دیشتن مړ شوی او څلور اویا نور ټپیان شوی دي ډیر مرجوب له په میدان ورده ګولایت کې د تیر شپې په سیلونو کې اوښته ده هلته نشته شپږ وشتن مړ شوی او یو څلوشت نور اوبو وړي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم
سیلاب د خپل څپو تیر شپه شاوخوا 2 بجې د میدان وردګو ولایت په جلریز چاک سید آباد نرخ او جغتول سوالی کې خلکو ته درانه او مالی زیان واړول دي خو دې به رحمت څپو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت په جلریز ولسوالی کې خلکو تاړولې دي د یاد ولایت لپاره د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتوالي رئیس مولوی فیض الله جلالی نن غرمه مهال ازادي راډیو ته ویل چې د جلریز ولسوالۍ په تکانه سیمه کې تیر شپه د واده پر یو مراسم سیلاب راغلی دی چې تر دا مهال لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي او لسګونه نور کسان لا هم لا درک دي
نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات په جلریز نرخ میدان خار سید آباد جګتو چکر ولسوالۍ کې تیر شپه نا وخته شدید سیلابونه راوتلی دي چې دغه تقریبا په دې ولسوالۍ کې په سلګونو پورې کورونه په کلي او قسمي ډول نړولي په سلګونو محلي عمومي لارې بندې دي همدا شپه د کابل بامیان عمومي شارع د جلیز ولسوالۍ او مرکز میدان خار په مربوطاتو کې څو ځای بند ده او د جلیز د تکانی په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی ده چې هلته اکثره خلک په کرکوم په خوب ویده باندې دي نو دوی سپورې شهیدان دی خاورونه را استلسوی دی او پلسګونه کسان لا هم نادرک او برخلی کدی او موږ په سیمه کې لګیایو هڅه کوو تر څو شهیدان او زخمیانو انتقال ته لار برابر کړو
جلالی وای د چاکول سوالی په کجخیلو کلی کې هم څلور تنه ټپیان سوی دی چې په ولایتي روغتون کې بستر دی نوموړي زیاتوي چې د دې ټیمونو سیمه ته رسیدلی دی او هلته د خلکو سره په مرسته بوخت دي خو بل خو بیا سیلاب ځپلي د نړیوالو او نورو مرستندوی بنسټونو څخه د دې د کورنۍ د غړو د موندلو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي شیر محمد چې د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي لا هم د کورنۍ ګڼ شمیر غړي د خاورو لاندې دي او سیلاب وړي دي او نادرک دي
د دوه بجو نه زه راویښ وم دوه نیمې بجې چې کله سیل راغی په اوبو ویستلو باندې بوشکو باندې د تکاو مو اوبه راویستل تر دغه اوسه پورې مې کاته کور د شهیدانو اوسیدونکو سره شهیدانو اوسیدونکو الله پاک دې وکړي چې د شهیدانو پیدا سره او دا دې ټولو درد ده چې الله پاک یو آفت راغلی ده نو د وطنوالو نه دا غواړو چې کومک وکړي سره ده
طالب چارواکی زیاتوی چې په جلریز ولسوالۍ کې د بامیان د عمومي سړک یو شمیر برخې هم ویجاړې شوې او دغه ولایت ځینې نورې سیمې لارې هم او استنادي دیوالونه او کرنیز ځمکې هم تخریب شوې د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې د ځانی او نورو زیانونو معلومات لا تر اوسه پورې هم لومړنې دي او کېدای شي چې دا نور هم زیات شي
و موریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولې دي زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص عزت الله صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ورته ویلي چې ولې په افغانستان کې د سیلونو تاوانونه زیات وي
افغانستان کې متاسفانه چې طبيعي پیښې کله ناکله د کال په ترڅ کې واقع کیږي افغانستان یو د هغو جمله هیوادونو څخه دی چې د طبيعي لحاظ هغو پیښو طبيعي پیښو ته کرا شو چې هغو منبع یعنی د اقلیم بدلون آب هوا نه دي لکه زلزلې د دې لحاظ هم افغانستان ډېر زیانمنونکی دی په ډېر مغلقه او فعاله جیولوجیکي سیمه کې په نړۍ کې واقع شوی دی نو د دې لحاظ زلزلې او د آب حوادث موږ کله ناکله تجربه کوو متاسفانه په افغانستان کې. او دغه وسنۍ پیښې چې شوي پرون او نن چې شوي دي د سیلابونو موضوع د وردګو ولایت، کابل، غزنی او نورو ولایتونو کې چې واقع شوي دي، د دې عمده لامل د اقلیم بدلون دی چې ټوله نړۍ ورسره لاس ګرېوان ده. خو ولې متاسفانه چې لکه افغانستان غونته هیوادونه ډېر زیات د دې څخه زیانمن دي. علت یې هم همدا دی چې افغانستان بیا هم د اقلیمي لحاظه چې موږ ورته وګورو د آب هوا د لحاظه یو د هغو هیوادونو نه دی چې دلته هغه تخنیکي ظرفیتونه، د زیربناو د بنسټونو ظرفیتونه، بشري ظرفیت او زموږ د مبارزې او سازګارۍ ظرفیت د دغه تغییراتو په وړاندې، یعنې د اقلیمي بدلون د تغییراتو په وړاندې ډېر ټیټ دي. ولې برعکس زموږ هغه ګواښمنتیا او زموږ هغه آسیب‌پذیري هغه بیا فوقالعاده ورته لوړه ده.
صدیقي صاحب، په افغانستان کې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره سترې ستونزې ستاسو په نظر څه دي؟
عمده ستونزې د دې پیښو په وړاندې په افغانستان کې هغه زموږ اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ولې دلته وایم چې څومره د خلکو ټولنو اقتصاد ټیټ وي، هموغ عمره دی ځي د ښارونو نه ګوښه کېږي، اطرافي سیمو ته ځي. په اطراف کې هم بیا په هغو ځایونو کې د دې سیمې کورونه، ځمکې، دوکانونه یا بازار واقع کېږي چې هغه د دغه پیښو ته معروضیت یا هغه وړاندېتوب یې ورته ډېر نږدې وي، لکه دا و چې موږ تاسو په وردګو په د کابل او غزني کې وینو. بله ستونزه دا ده چې زموږ هغه لازم تخنیکي ظرفیتونه موږ نه لرو، که مو هغه مؤسسات دي، که دولتي ادارې دي او که ځایي خلک مو دي.
صدیقي صاحب، د دغو حالاتو د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې او یا په اوس وخت کې څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
دو درې بحثه دي. لومړی دا چې اساسي دنده دا د حکومتي ادارو دا د پیښو په وړاندې مبارزې او چمتووالي وزارت، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، د نورو زیرفته ادارو، ښارسازۍ او انکشاف دهات او د دې وزارتونو دنده ده چې د دې دپاره لازم پلانونه او برنامې ولري، د دې ساحاتو د سیلاب د مخنیوي دپاره، د استنادي دیوالونو د جوړولو لپاره، د ځنګلونو د ودې دپاره، د شنو سیمو د زیاتېدو دپاره. دا هغه تدابیر دي چې مخنیوی کوي د سیلاب څخه چې په دغه وخت کې واقع کیږي. دا د دولت مسؤلیت. همدارنګه د عامه پوهاوي لوړول، د خلکو، د کلیو، د سپینګیریو، د ځوانانو، د ښځو په منځ کې د عامه پوهاوي لوړول دي چې کله دا حادثه کیږي څه وکړي، چې حادثه وشي بیا څه وکړي، څنګه ځان ته نجات ورکړي، اولاد ته، مال او دې ته نجات ورکړي د پیښې په وخت کې، دا عامه پوهاوی باید لوړ شي.
د اقلیمی چارو متخصص عزت الله صدیقی و چه مرکه تاسو له آزادی رادیو واوریده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې ځینې خلک وایي د دې لپاره چې د کانګو ناروغي پیښې ورځ تر بلې ډېری ژنو خلکو د تازه غوښو خوړل کم کړي دي. یو شمیر قصابان هم وایي په وروستیو کې کاروبار سوړ شوی دی، خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي د غوښو د خوراک له لارې نه، بلکې د څارویو د وینې له لارې لېږدول کېږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د پیښو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي و چې د روان کال له پیله په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ څلور نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې اووه څلوېښت تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال وایي په سیمه کې خلکو د څارویو د غوښو پیرل او پخول له دې ویرې کم کړي چې کانګو ناروغي به ورته ولېږدول شي. دا وایي سیمه کې تر اوسه د کانګو ناروغۍ د کومې پیښې خبر نه دی اورېدلی، خو خلک د یادې ناروغۍ د خپرېدو په اړه سخت اندېښمن دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خلکو د زیتې غوښې خوړل کم کړي دي، ځکه ویره لري چې د کانګو وایرسي ناروغي چې د پیل کې د انسانانو د حیوانو څخه انسانانو ته انتقالیږي، نو دوی غواړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیسي. نو ځکه یې د غوښه خوړل کم کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې مسؤولین د دې ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه او ورته نور پروګرامونه تر څو وکولی سي د کانګو وایرسي ناروغۍ مخنیوی وکړي پلی کړي.
د هلمند اوسیدونکی حبیب الرحمن هم وایي له تیر شوي لوی اختر وروسته چې ډیری خلکو قربانیانې وکړي، سیمه کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي.
واقعاً د لوی اختر په رسېدو سره د کوچني مال د غوښې څخه زیات استفاده کېده، نو د کانګو مریضي منځته راغلې ده. نو ډېری خلک یې د ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي چې دا یو ډېره غټه ستونزه ده. نو اوس خلکو د کوچني مال او غوښې ته شا ورګرځولې ده تر څو دغه د کانګو مریضي له منځه یوسي.
زړګی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی هم ورته اندېښنه لري او وایي دغلته د کانګو ناروغۍ له امله ګڼ څاروي مړه شوي دي. دا وایي
دغه ناروغۍ ډېری خلکو ته هم د غوښې له لارې انتقال شوې ده، ځکه هغه کوم څاروی چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته وي، نو کله چې هغه حلال شي یو شخص د غوښه وخوري نو طبعا هغه ناروغي هغه شخص ته منتقلي.
د بشیر احمد په نوم یو قصاب چې د هلمند په لخترګاه کې قصابي کوي هم وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې هغه کسان چې له ده څخه یې هره ورځ غوښه وړله اوس اونۍ کې محدودې ورځې د غوښې پیرلو لپاره ورځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل خو روغتیا پالان وایي کانګو ناروغي یوازې د حیواناتو د وینې له امله د لیږد وړ ده او د پخو شویو غوښو له امله ځکه دا ناروغي نه انتقالیږي چې د کانګو ناروغۍ ویروس په 50 درجه حرارت کې له منځه ځي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دغه غوښه چې قصابان خرڅوي مثلا راویزان دی دا هم سبب دې سبب کېدلی شي چې ویروس په دې کې شتون ولري د کانګو، او هغه کورونه چې وړل کېږي هغلته کېدای شي هغه خویندې میندې یا هغه اشپزان چې په دستکش په لاس نه لري کېدای شي خپل ځان وغزه کې یا خپل ځان زخمي کې د هډوکې په واسطه باندې یا چړې په واسطه باندې او هغه وینه یا افرازات چې په غوښه دي هغه ورداخل شي او دغه شخص د کانګو په ناروغۍ باندې اخته شي چې موږ یې د پیښې هم لرو. دغه ویروس د کانګو چې ده هغه د شپږ 50 درجه حرارت تر لاندې په ظرف د نیم ساعت کې له منځه ځي.
کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې لیږدول کیږي. ومغختل افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د تازه پیښو په اړه د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه په خپل یو راپور کې ویلي وو د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 404 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د یاد ناروغۍ له امله مړ شوي هم دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو له حکومت غواړي چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویلي چې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د خپلو راټولېدو ځایونه کم کړي. نوموړی وایي محدودیت کم شوی خو دوی غواړي په بشپړ ډول محدودیت ختم شي او په دې اړه مشورتي غونډې روانې دي، خو یو شمېر غیر شیعه سیاستوالو د طالبانو اقدام مذهبي نفاق ته لمن وهل بللې دي.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي دوی هیله لري چې څه کال هم د عاشورا مراسم په لویه کچه له کومې امنیتي پیښې پرته وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو له دوی غوښتي چې د هغو ځایونو شمېر راکم کړي چېرته چې ډېر خلک راټولېږي.
جلسې بزرګ از علمای تشیع د محرم په اړه د شیعه علماو لویه غونډه وشوه. د خلکو د غوښتنې پر بنسټ ټول اهل تشیع علما له اسلامي اماراته غواړي چې د محرم په مراسمو هر ډول لګیدلي محدودیتونه لغوه کړي. همدا ډول دی چې د تور بیرغونه چې د ویر او امام حسین په نوم پورته کېږي د لګولو مخه نه نیسي.
د افغانستان د شیعه علمانو شورا د دارالانشا د رئیس په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتو سره کم شوی، خو د بشپړ لرې کېدو لپاره یې مشورتي غونډې روانې دي. د ویلو دا چې پرون هم د چنګاخ په 1 د شیعه علمانو شورا په یو کانفرانس کې د دې محدودیت د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. تېره اونۍ د طالبانو حکومت یوې اعلامیه کې وویل د محرم مراسم به له هر ډول محدودیت پرته وشي، خو د چنګاخ په 28 نېټه یې ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې امنیتي تدابیرو له امله لویې غونډې او ډله ییز ګرځېدل راګرځېدل محدود دي. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې د ثبت کړه نېټه یې معلومه نه ده خپره شوې، او په کې ادعا کېږي چې طالبان په مزار شریف او کابل کې د شیعه وګړو لخوا د تورو بیرغونو د لګولو مخه نیسي. د طالبانو حکومت رسماً د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو د محرم په مراسمو کې د طالبانو حکومت لخوا د محدودیت وضع کولو پرېکړې بېلابېل غبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې نن سهار په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا عمل مذهبي نفاق ته لمن وهل بللي. د ازادۍ جبهې په اعلامیه کې زیاته شوې، طالبان د یوې داسې ډلې په توګه چې د خلکو ملاتړ نه لري غواړي په افغان ټولنه کې مذهبي زغم له منځه یوسي او ټوله ټولنه له اسلام د طالبانو د افراطي افکارو روایت تسوق کړي. د ازادۍ جبهې په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د کربلا پاڅون پر باطل د حق او د ظلم پر وړاندې د عدالت سمبول دی، او د طالبانو حکومت ځکه خلک د محرم مراسمو ته نه پرېږدي چې د دې جبهې له قوله د هغوی په منځ کې د ظلم پر وړاندې د درېدو له روحیې ویریږي. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد مو د ازادۍ جبهې د څرګندونو په اړه د دوی غبرګون وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون چې له افغانستانه د باندې اوسېږي د محرم په مراسمو د طالبانو د حکومت محدودیتونه غندي او زیاتوي، دا ښیي چې طالبان نه دي بدل شوي. د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ادعا کړې چې طالبانو له ټولو هغو سیمو چې اهل تشیع پکې میشتي د ویر په مناسبت لګول شوي بیرغونه ټول کړي دي. د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوې څانګې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو دا کړنه مذهبي نفاق ته لمن وهل بللي او زیاتوي په مذهبي مراسمو محدودیت لګول تعصب، جبر او انحصاري فکر دی. د جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سره سره د محرم په مراسمو کوم جدي بندیز نه و لګول شوی، او تر څنګ د هغه مهال چارواکو هم پکې ګډون کاوه.
وسم یو بهرنۍ موضوع، د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سن پیټرزبورګ کې د بیلاروس له مشر الکساندر لوکاشینکا سره وکتل. دا لکه چې روسي پر اوکراین یرغل پیل کړي د دواړو مشرانو شپږمه کتنه ده. دواړو مشرانو د روسي د اجیرو سرتیرو د ډلې واګنر بر برخلیک هم په خپلو کې خبري وکړي. تفصیلی واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیلاروس له رهبر الکساندر لوکاشینکا سره د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. لوکاشینکا د شوخی په بڼه ویلي د روسیې د اجیرو پوځیانو شرکت یا واګنر چې د بیلاروس د پوځیانو پر روزنه بوخت دی، اوس د ناټو د غړي هیواد پولند پر لوري مخکې تګ ته لیواله دی. د بیلاروس رهبر ویلي د واګنر کسانو پر موږ فشار پیل کړی او دوی غواړي چې د لویدیز پر لوري مخکې لاړ سي. درځي چې د پولند پلازمینه وارسا او ژیشوف ښار ته په سفر لاړ سو. د ناټو غړي هیواد پولند بیلاروس ته د واګنر ځواکونو د رسیدو په جواب کې د بیلاروس پر پوله خپلو اضافي پوځیانو ته د ګمارلو امر کړی دی. د وروسته له هغې چې تیره میاشت واګنر شرکت په روسیه کې لنډمهاله بغاوت پیل کړ او بیا یې خپل پوځیان د بیلاروس پر لوري ځای پر ځای کړل. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې د بیلاروس له رهبر سره وکتل چې مسکو د یو ورځې مخکې خبرداری ورکړ چې د روسیې پر متحد بیلاروس هر ډول تهاجم به پر روسیې حمله وګڼل سي. پولند تیره اونۍ د بیلاروس پر پوله د خپلو پوځي قطعاتو د ځای پر ځای کولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې لومړی د روسیې د واګنر شرکت ځواکونه بیلاروس ته ورسېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو به د مینسک پر خلاف د هر ډول خصومت په وړاندې هر ممکنه اقدام وکړي. بیلاروس که څه هم خپل ځواکونه په مستقیم ډول اوکراین ته نه دي لیږلي، خو لوکاشینکا مسکو ته زمینه برابره کړې چې پر اوکراین د یرغل لپاره د بیلاروس خاوره وکاروي. روسیې پر اوکراین د 2022 نه د کال په فروری میاشت کې یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. دا له هغې راهیسې شپږم وار دی چې لوکاشینکا له پوتین سره ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین الکساندر لوکاشینکا ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځوابي پوځي عملیات ناکام سوي دي. روسي اژانسونو د لوکاشینکا خبري راخیستي چې ویلي دي دا ډول ځوابي عملیات له سره ستنه، خو پوتین ویلي دا عملیات ته خو ناکامه سوي دي. اوکراین تیره میاشت خپل هغه ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده، خو د روسي ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. روسي ځواکونو د تیرې نږدې ولس میاشتنی جګړې پر مهال د اوکراین سباندی یو پر شپږمه برخه خاوره نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی تیره سه‌شنبه ویلي و چې د اوکراین اقدامات ناکام سوي نه دي، خو دا مقابله به سخته او خونړۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د طالبانو بندیزونه مخ په زیاتېدو دي، په کابل کې یو شمېر ښځو د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی چې د خیاطۍ یو کارځای او پلورنځی هم لري. دوی وایي په دې کار سره یې 15 نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده.
د عالیه حریر، فرحناز پریبرز او مهریه پونم درې ونجونو د حریر پونم د جامو یو برانډ جوړ کړی چې په کابل کې د خیاطۍ کارخونه او د خزینه جامو دستکولونو او بوټانو پلورنځی لري. له دغو مېرمنو څخه یوه الیاس حریر چې 30 کلنه ده او د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوې ده وایي له دوو نورو مېرمنو سره یې په ګډه دا کار پیل کړی دی. نوموړې ازادي راډیو ته ویل
موږ درې نجونې سره راټولې شولو او دا کار مو پیل کړ، ځکه دا په یوازې نه کېږي، موږ به د یو بل په هڅونه او ملاتړ پر مخ ځو او دا مهم دی.
د دغه ښځو له ډلې یوه بله فرحناز پریبرز ده. نوموړې وایي د جامو په دغه برانډ کې ټول ټال 1500 افغانۍ پانګونه کړې ده. نوموړې وایي دا برانډ نورو ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو او افغاني جامو سره د لیوالتیا په موخه جوړ کړی دی. د میرمن فرحناز خبره د خیاطۍ د دې مرکز او پلورنځي په جوړېدو سره په ټولیزه توګه 15 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زموږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې چې موږ سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې، بل یو زموږ موډل دی، بل یو جلی ده چې زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
د میرمن فرحناز په خبره په کابل کې په یو پلورنځي کې د حضوري پلور ترڅنګ دوی په آنلاین ډول هم خپل محصولات پلوري. د جامو د غبراني و کارکونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وای خوخه ده چې د کار زمينه ورته برابره شوې ده. نوموړې ازادي راډیو ته ویل
هدف مو فقط
په داسې ولادت کې چې ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، زه دلته کار کولو ته ډېره خوشاله یم او ښځې هڅوم چې له کوره بهر کار وکړي ترڅو پرمختګ وکړي.
د جامو دغه برانډ په داسې حال کې جوړیږي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګېدو وروسته ډېرې ښځې بیکاره شوي او ډېرو سوداګرو مېرمنو خپل پانګه له افغانستان ایستلې ده.
وایي د جرمني ژبې زده کول ګران کار دی، خو داسې کسان شته چې دا ژبه یې نه یوازې په لوړه کچه زده کړې، بلکې قاموس یې پکې تالیف کړی دی. دا سړی ډاکټر محمد اکرم ملک زی دی. سنا کاکړ ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په امانی لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
تا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به معنا پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځان څخه فکر وکړ چې کزه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم، تا کارونه کوم نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تا تشریحی مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 300 مخه لري او په خبره یې له 100 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه دا ژباړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفهم اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کرار کرار جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملکزی د خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو تر څنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورئ د دې سات لنډ خبرونه. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیر شپې په سیلونو کې تر 300 زیات کسان مړه شوي دي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د سیلونو له کبله 1.5 کسان مړه، 4 اویا ټپیان شوي او 1.4 کسان لا هم تری تم دي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورڅخه غوښتي چې د محرم د مراسمو د اجرا مرکزونه کم کړي. د دې شورا منشي سید حسین عالمی بلخي نن ازادي رادیو ته وویل طالب چارواکو ورته ویلي چې که د مراسمو مرکزونه ډیر او چیت پرک وي امنیت نشي ساتلی. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې یو ځوان ځان وژلی دی. په دې ولایت کې د طالبانو امنیت قمندان نن یکشنبه ویلی چې د غځوان د فرنجل کلی اوسیدونکی و. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی مشر نور محمد مراد د امریکا د متحدو ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایی مشر په توګه ټاکل شوی دی. په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه 100 ورځې پوره شوې. د هند په مهاراشترا ایالت کې د ځمکې د شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 20 تنو ته زیات شو. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د دې هیواد پر بندري ښار اودیسی نن سهار وختي د روسیې لخوا په تازه توغندوی حمله کې 1 تن وژل شوی او 19 نور ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په کې ډیر لس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي.
د میزو ځوانون هغه د نشې طرف ته رز پرز د دا رشیو زیاتیږي.
دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مو له دینی عالم مولوی عطاولا فیضانی سره مرکه کړي.
د چې مور او پلار معتاد وي نه تنها ده سدوی د خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
بعد خاطره می باید چې یواز می زوی راغی زړه له کوڅه وایي پلار پوډری زوی راته وایي په کلی کې په کوڅه چالو پام.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډېر وزارتونه ونډه ولري، او په دې مرکزونو کې به د درملنې تر څنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي چې روغ شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډېر وزارتونه ونډه ولري، او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زرمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې ضربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده، چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ده چې د دوی په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه معتادینو د درملنې خدمات ښه ډیر کم شوي، د کندهار ولایت د نشې موادو د کنټرول مدیر مولوی سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د معتادو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو یو سلبسریز روغتون لرو چې تر دا مهاله په یولس میاشتو کې موږ 1000 تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس یې ترسره شوی دی. په انشاءالله په دې څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشې توکو روږ د زنانو اړوند هم یو سلبسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو او معتادینو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي دي. د دې معتادینو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې، او د نشې موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیزې کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې دته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس پې خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د کیمیاوي نشئی موادو او اعتیاد د ډیرېدو په اړه شکایت کوي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشئی موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشئی مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبی وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشهیي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبی وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشهیي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانان هغه د نشې طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا چې فیمیل هم په دغسې کې ملوث وي زنانه دلته لکه مثال آیسته ای دا هلته لکه داسې پیداوار یې نشته او چې کوم چار کې ایله بیا داسې څه خاص پیداوار نشته ګنې ستنې لګېږي که نه نو دا هلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردریمي.
د جنوبی وزیرستان خلک کڅه هم د نشي مواد د قاچاق د لارو وسی مونمونه نه یادوي، خو وای چې د دوی په سیمه کې نشي مواد ښکارا او آزاد خرڅيږي او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوت نیسي چې د دوی په وینا د نشي مواد د قاچاق او خرڅولو مخي نه دنیولې. د ډیورن کرښې ها خواته جنوبی وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتی دی. پخوا جنوبی وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قاچاق کېدل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا ده مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د وزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي او څه اندازه نشئی مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشئی موادو د تیړونکو ډیوډ منسفلیت چړینې خي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنډ کرښې ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروین او خیخه جوړیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه و تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتادې شوې دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اخته وي او د اولادونو روزنې او پالنې ته یې هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي، او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله پیزاني سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې سي. دا چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا چې دوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار یې هغه څخه یا یهودي جوړوي یا نصراني جوړوي او یا هم آتشپرست ورڅخه جوړوي. له دې نه دا معنا کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي، نو ماشوم هرې خواته چې مخکه هغې خواته مخ کوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کېږي. که چیرې دغه ماشوم بدو عملو ته مخکه، نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي، په کلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سن ته چې ورسېده، د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت، دغه ټول ماشومانو ته باید په کار دي چې ور ورسېږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه یې بې سرپرسته پاتې سي، نو په دغه حالت کې نو دغه هلکان بیا ځي له بدو همزولو سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه نه حتی قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان استفاده کوي. او بله خبره دا چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي، ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي، په نتیجه کې کله چې لوی شي، نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدرات توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور او پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خو په ټولنه کې درې ډلې نورې دي، چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي، هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت نه محروم دي، هغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې. حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي، نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي، د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترجمه یې داسې ده، چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه، الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي، او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده تر ټولو، ځکه چې پیغمبر اسلام فرمایي چې سلطان المسلم ذل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې پر سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عش و زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده، که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی کې تبلیغونه باید وکړي، معارف وزارت لخوا سالمه خونه او روزنه ورکول سي، څنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا، د پولیسو لخوا، یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهمه تنخوا ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته خونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې سي، د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګرخونه ورنه اخر مې ورسې ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وره
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشي توکو د کښت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرؤف له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړی نشه میل چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه را سره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
اول که چهست سکاو بیا پس لچهست تریاک رو بانی رو دو تریاک نه رو بکر بوده رو بانی رو تاثیرات داسی رشته ما نه هلی رکلام پوسی اول حافظه را ضعیف اکلا پوسی وجود کم تدریسیم چه در لو در را تدریسی نسته بس پوسی ده کسی با ما مواد مخدره استفاده که کم حسلگی اصاب خرابی ده های طول پوسی را پوسی یا بیا پیلونه پوسی پندیس شپیتو تره داره مسئله که دلکاری و نجاری و زمین رو نجاری که و ولی رو دلکاری که اقتصاد خودی را ضعیف کرده که پده پیسی و پیسابی که ملیونو می پوسی پیمسف کری پنده مواد مخدره تلید ولی که حقیقت خبره ای پوسی هر څه ته ملاس کوه پوسي غلافونه ملاس کوه بلته ملاس کوه پوسي چاخون د عمل پیسې کوره کړي پوسي یعنې ډېر جدي برخوردم کوه هر چا سره فامیل سره وکړه تلي کور سره و پوسي بس ولکه حقیقت خبره ای بعد خاطره مې دا ده چې یواز مې زوی راغی زړلې پوسي وایي پلاره پولري زوی راته وایي په کلي کښې په کوڅه چالو کړم نو دا به مې بعد خاطره خاص پوسي سي یا حادثه مې وکړه چې د حادثې نه وروسته پوسي چې کله ما خپل چهره ولیدله سختنیم ورځ هغه ورځ پوسې چهره بیخي تغیر وکړه سهار مې تقریبا یعنې که درته وایم بس دوه نیم سوه کوکۍ خوړلې دي له ست نه نیولې تر وچ تندي پورې دا چیرې وشامې او وچ ویلای مې پوسې یو لس کوکه دوی چې خوړلې وي دماغونه مې دواړه شکېدلي وو پوسې داسو پوسې بیا مې 15 عملیاته د پازې وکړلې چې پېتن پازه دنیا جګه شوه چهره مې چې کله په بسنه شه په غمې کښې ورځې عجلو تختې وم پس له اوو ورځو نه بیا 15 ورځ وسې کوري نه پوسې په خپلو پښو تشناب ته لاړم نو د پله د وسې خلاص وه خپله چهره مې سې ولیدله نو ما بېرته د خپل چهره تاییدوله نو ته مې مري زه ښه وینې سې زه دلته تشناب ته ولاړم او ته خلکو ما ته ګورې نو د خپله چهره ما نه پېژندله کله چې ډېر دقیق شو ما ل زه داسې شي شاته ده پوسې نو بیا به مې چې کتل ډېر په غوسه به وم ورته سې ته څه را ګورې خو چې کله مې پوسې یو وخت متوجه دي څو چې دا خپله نه چې کله مې سر وښوره او سر وښورېده کله مې چې لاس ځیکړه لاس مې په مخ وکړه نو هغه مې ډېره بده خاطره وه چېره مې ټوله له لاسه ورکړه په سلو کښې شلم چېره خپله نه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې مېړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونې مېړه په کور کې نه وي هغه سخته ناروغه وي، خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغه جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
Oh!
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودی لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه ته راکه
دا دې وخت.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوي دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
مېړه مې پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت یې نه دی راکړي.
مېړه د څه کار کوي؟
د هیروینو په کارخانه کې کار کوي.
مېړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالي اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالي اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالي لس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
ته په هیروین اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي. د وخت په تیرېدو سره ته په پوډرو اخته شوې.
خدایا کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دا خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خوبه.